پرونې په دوهم نیمای کې د درسي ساعت پروګرام.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هله چې ټول جوړ غوښتل من بیاس شرغ لاس دی ولسم ټول دی و اتم لوسته نن ورځ راځو د حجره دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر وستانو کې مو د حجره اړوند ډیر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوسولو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وې او د حجروي ویش ډولونه لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر سي. همدارنګه زموږ کله چې یو ځای دغه کیږي، خوږیږي یا تخریبیږي، پرې کیږي، هغه څه دي که چیرې ترکیب نه سي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به دغه رقم تر پای پرې پاتې اوسي. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي، یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل شي کېږي پر هغه ځای باندې پای ته رسیږي. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې دی د نشویتمې څپې څخه تر دوهمې څپې پرې به دوام وکړي. حجروي ویش چې دی، دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کیږي. او حجروي ویش دی د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې، په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او په حجره کې موږ ویلي وو چې ټول نوي حجرې چې دي هغه د پخواني حجرو څخه منځ راځي، چې دغه نوي حجرې به کټ مټ د پخواني حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې و څرګنده کړله. او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي و هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول، خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې دغه کم نیوي حجرې چې رامنځته کیږي، د وینې کرویات جوړیږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي و چې د پر سر باندې مړې حجرې دي چې کله لاندې نیوي حجرې رامنځته کیږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او دغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کیږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یوې جسمي حجرې دي او بلې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي و چې درویشت دانې دي، په دغو درویشتو دانو کې دوه ویشت جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي او جنسي حجره چې ده هغه د جنسیت ټاکون کېده. او همدارنګه موږ ویلي و چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی او بل غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دا کوم ویشونه چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوه مساوي او عین حجراتو ویشل کیږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي، دا حجرې ویش پکې کې اساسي برخه ده چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوي حجرې نس جوړولو لپاره ترسره کیږي. او امیتوسیس چې دی هغه موږ وایو خپل ډیر مهمه دندې سرته رسوي او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کیږي، یعنی کوم چې هسته حقیقي ونه اوسه، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کم محتویات چې دي هغه ډیریږي، کله چې دوه چنده سو ډیر سوله د دوی کم برخه کې چې دي د حجره اوجدیږي. کله چې حجره اوجده سوله هستې په دوو برخو باندې ویشل کې، یا د داخلي مواد په دوو برخو ویشل کېږي. بیا د دغه حجره په منځ کې ژوروالی رامنځته کېږي. کله چې ژوروالی پکې رامنځته سو بل اخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او وروسته یو مورنی حجره په دوو لورنی حجره باندې ویشل کېږي. دا ویش دی د عالی حیواناتو په کرپندو کې، هغه ظرف کې همدارنګ د هغو کې اجرا کېږي. همدارنګ دا ویش دی په ځینو نورو ژوندي موجودات کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي و، په هغه کې د امیتوسز مرحله سرته رسیږي. او امیتوسز موږ لاندې داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي، چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کېږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کېږي چې ساده جوړښت لري او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري، چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندو کې په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندو کې همدارنګ ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی دا څه کېږي رامنځته کېږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کېږي. له دې عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کېږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي، چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کېږي. او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډوله دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجرې چې کوي ډیریږي او په پای کې د ودی او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. تاسو مخکې له دې چې دا ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وهي، چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي، دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي. او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بلاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي، تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دي هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو؟ دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته اعظمي حد ته ورسیږي، یعنی د دې حجره نور دی ته آماده اوسي چې څه وکړي ویش ترسره کړي. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجرې مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې، چې دغه د حجرې په دوران کې راځي، په لومړني درې پړاوونو کې ترسره کیږي، چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاتې 10% وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مور اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی وان یا هم ګروت وان وایو، سنتیسز وایو او ګروت ټو وایو. ګروت وان چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي، او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعاله توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت وان مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي، ځکه چې نوې حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازې څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروتین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروتینونو جوړولو پروسه تیزوي، ځکه دا پروتینونه د حجره د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه آر این ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر این ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروتین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروتین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کوم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په جیون کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې وکی نوري مرحله سره ورسي. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختميږي یا حجره په جزيرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جیوان کې چیرې پوره نسو نو به چې کې جزيرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نس تر سره کولای. او د ګروت 1 مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجرې د ودې لپاره اړینه ده. او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډي ان ا د وچند کیږي د هغه د لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خراب حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجرې چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کوي، بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نور مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي. او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالي، د هیستون پروتین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکې کې چې کیږي سره رسیږي. او د سنتیز مرحله چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې دا د ډور کوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوه نوي حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نشي، پر اټلونکو نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحله وروسته د جی 2 مرحله راځي، یا هم گروت 2 مرحله راځي. چې گروت 2 مرحله چې د هغه د دریم مرحله څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجرې د ویش لپاره وروستي چې توالي برابر کوي. او په جی 2 کې چې د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروتین جوړول هم په دې کې سره رسیږي. همدارنګه ځینې اورګانیلونه چې هغه په دې کې برته چکیږي، مثال جوړیږي، ترمیمیږي، که مایتوکندریا او سایتوسکلیټون چې دي د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډیر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري، چې مثال دا تر اوسه کې په دې ټولو کې دغه پروتینونه چې دي یا چې دي چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دي مثال دغه ترور سیږي، پیغام ترور سیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړی ده او آماده ده چې ویش سره کې بیا نو دې چې کې په ویش روکي، ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیس مرحله شروع کیږي. ځکه نو په دې کې کم چیک پوینټ او کم چیک پوینټ چې وجود لري، هغه پیغام تر رسې شي نور تا کم مرحله چې دی هغه د سر تر سوالي وجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډیر اهمیت لري، د کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ سی وی دی، لکه په لولاری کې ترافیک ولاری، زموږ د حجره داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چیک پوینټونه پکې کې وجود لري، چې کله چیک پوینټونه دوی ته خبر ورسی چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ لاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې د کم دیوی مرحلې خبر مرحله ته تلای شئ. کچې دا وجود ونه لري، د حجرات په ویش کې به ډیر بے نظمی رامنځته شي. کرنی برخه کې درې پښتنې لرو، دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړی پښتنه ده حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی، په څو ډول دی. دویمه پښتنه د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي. او اخیرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست، شرح لاست د ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډی ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډی ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو، همدارنګه د ار ان ا ډولونه، د ډی ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګه ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي. زموږ تاسو ته چې د درې څلوېښتمې صفې څخه تر شپږ څلوېښتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو ډی این ا او آر این ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډی این ا او آر این ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندی، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل. چې ډی این ا او آر این ا چې د هغه د کوچنی مالیکولونو چې د نیوکلیوتاید په نامه سره یادیږي، د هغو څخه ترکیب شوی دی. چې دوی ټول د کوم ډی این ا او آر این ا چې د دواړو خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري. همدارنګه نایتروجنی قلوي ګان لري چې دوی چې دی کم بازو ته ورته کم جوړښت چې دی ان ای درلودي، چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري. او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې و هغه نایتروجنی قلوي ګانې وي چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. تاسو ار ان ا او ډی ان ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډی ان ا او ار ان ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډی ان ا چې د هغه ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید دی، او ار ان ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دوی په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده. چې ډی اوکسی رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دوی په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی، دی خپل د نشتون معنی ورکوي. چې اکسی هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دوی په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کې کم دی، یو واحد په کې کم دی، یو اتوم په کې کم دی. اوس راځو د دې هغه کوم مالیکولونه چې دی، یعنی موږ کولای شو د دې څخه دا یاد کو چې ډی ان ا ور ان ا چې دی یو توپیر دا دی چې په ډی ان ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په ار ان ا کې هغه کوم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه ار ان ا د ریبونوکلیک اسید او ډی ان ا چې دی د ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلوي ګانې، پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډی ان ا کې، موږ تاسو وویل چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر ان ا کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري، مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډی ان ا کې نشته او تایمین په آر ان ا کې نشته. بل توپیر دا دی چې ار ان ا چې د هغه خپل یو رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوی ده، مګر ډی ان ا چې د هغه ډبل هیلکس، یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوی ده، جوړه شوی ده. او اخیرنی توپیر دا دی لکه څنګه چې ار ان ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوی و، نو ځکه و نظر و ډی ان ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډی ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیر وروسته د ار ان ا ډولونه پیژنو. ار ان ا چې د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال، او ډی ان ا چې د درې مهم ډولونه لري. ار ان ا چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډی ان ا کې دوی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د مسنجر ار ان ا ده، چې مسنجر ار ان ا د ام ار ان ا په نامه سره هم یادیږي. په مسنجر ار ان ا کې موږ وایو اساسي دنده چې ده، یعنی چې دا کوم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي. چې مسنجر ار ان ا چې ده دنده د ډي ان ا څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه تدي، او مسنجر ار ان ا چې ده د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډي ان ا جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي، چې هلته د پروتین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډي ان ا د یو کتاب په څیر وي، نو مسنجر
مسنجر آر این ای د هغه کتاب یو کاپی ده چې رایبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ای ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و رایبوزوم ته. چې ترانسفر آر این ای چې ده هغه د پروتین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر آر این ای کوډونه پیژني او اروان امینو اسیدونه راوړي، چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر آر این ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر این ای چې دی یا ټی آر این ای چې ده لکه د کار کوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر این ای ده یا هم آر آر این ای ده چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر این ای چې ده هغه د رایبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په مسنجر آر این ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم آر این ای چې ده د رایبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ کولای شو چې رایبوزوم آر این ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو وروسته بل موضوع چې ده هغه موږ او تاسې وایو چې کوم ډی این ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي، چې دغه عملیې به موږ او تاسې زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډی این ای ریپلیکیشن چې دی هغه زده کوو. د ډی این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډی این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډی این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوي چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډی این ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډی این ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډی این ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتین یا انزایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانی چې دی هغه به نشلیږي. او د ډی این ای د تکرار مرحلې چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دی کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډی این ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډی این ای دوه پوره خلاصه کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي، لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کوم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډی این ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کوم زنجیر ته ورته چې جوړښت ساتي اخلي. ورپسې پرانیستل او نه جوړې دي چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر این ای ټوټه جوړوي چې د نوي ډی این ای جوړېدو لپاره پیل سي، او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډی این ای پرایمر د آر این ای د چکی مثال د آر این ای د کوم پرایمر چې دی هغه د ډی این ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې رازو د دې غزیدل چې دی دا انزایم چې دی د ډی این ای نوې پورینې مثال د ډی این ای پولیمرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووځي. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نښلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډی این ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډی این ای د کاپی کولو وروسته موږ او تاسې وایو ترانسکرپشن، ترانسکرپشن چې ده د ډي ان اي د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان اي معلومات د ار ان اي ته چیکیږي انتقالیږي، او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړیدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د ننه چې کیږي د هستې د ننه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لومړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د ار ان اي کوم پولیمرونه چې دی د ډي ان اي پولیمرونه یو ځانګړي ځای ار ان اي چې کې ورته برابرې، او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژنې او په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصېږي، او یو پوړ د ډي ان اي د جوړولو لپاره د ار ان اي ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګه غزیدلې رامنځته کیږي په دې کې د قالب پر د ار ان اي د قالب پر بنسټ د ډي ان اي پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، د ار ان اي د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، او بل د دې اخرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډي ان اي پولیمرونه د مثال د ار ان اي د پولیمرونه سره مثال د ریژې چې د چکیږي د پای ټک یږدي، یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډي ان اي چې کیږي د مسنجر ار ان اي د اصلي ډي ان اي څخه جلا کیږي، او د ډي ان اي جوړښت پکې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکرپشن، یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي ان اي د هدایاتو له مخې مسنجر ار ان اي منځته راځي، او دا چې د په هسته کې چې کیږي تر سره کیږي چې مسنجر ار ان اي چې هغه چې کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې و اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه خصه سوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې و هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عمل کې د ډي ان اي د هدایت سره سم امینو اسیدونه، پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل ار ان اي چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي، چې عموما ډي ان اي چې د ترانسکرپشن چې کله وکي ار ان اي جوړیږي، د ار ان اي د ترانسلیشن وروسته به بیرته د سره چی شي جوړیږي، پروتین جوړیږي. دا د ډي ان اي کوم بیولوژیکي پړاوونه چې و حالتونه چې و هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو ده جنیټیک انجینری ده. د جنیټیک انجینری چې و هغه تر ډیر وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و، خو تر ډیر وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو لپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي، همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي، مختلف جینونه اضافه کیږي، نسلونه به پکې کې ډیریږي، دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه. خو وروسته د دې د کم د 1903 کال وروسته د پوهانو تجربه چې وې مطالعات چې و هغه په جنیټیک کې چې کړل یو نوې پړاو رامنځته کی، یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنیټیک په واسطه رامنځته شول. چې یو ش مثال چې دی هغه د ار ان اي د دوی د یو ار ان اي یا رایبوزمل ار ان اي د یو ډول چونګشي ډي ان اي د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکرله په ډي ان اي کې داخل کړل، چې په دغه کې د ترانسکرپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي ار ان اي شکرله جوړ کړل، چې دا چې و د کم لومړیزه لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربېره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنټیکي انجینری دې ته ویلای سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډي ان اي په کوچنی ټوټو ویل کیږي، ویشل کیږي، او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چی کیږي انتقالیږي، چې په دې سره جنټیکي تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جنټیکي انجینری سو اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د ډي ان اي او ان ان اي توپیرونه څه شي دي. دویمه پښتنه ده ار ان اي په څو ډوله ده واضح کړي. او اخرنی پښتنه ده د ډي ان اي ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملي دي واضح کړي. سستوله توجه څخه نړۍ مننه.